السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو د ازادي میلمه ځنګړی مرکه او د غراز نیمه نړۍ ته ځنګړی شوی دی. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش په کوربتوب د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې هڅه کیږي چې د افغانستان په ځنګړې توګه د افغان خځو او نجونو په اړه د نړیوالو نظرونو سره متحد شي. دا خبره د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک تیر شپه نا وخته خبري اعلان ته وکړه. هغه د غرازو ویل چې په دې غونډه کې چې پرون پایل او نن پای ته رسیدي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر موضوع خبرې نه کیږي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد څو ورځې وړاندې هیله وښود چې په اصول او یا هم مشروط ډول د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره واړه ګامونه پورته شي. د میرمن محمد دغه څرګندونې د وشمیر فعالو میرمنو او د طالبانو د حکومت د مخالفانو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوې. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د همدې اونۍ په پای کې پاکستان ته سفر وکړي. رویټرز خبری اجنس لیکلي که څه هم پر ښاغلي متقی له اوږدې مودې راهیسې د ملګرو ملتونو د سفر بندیز پر ځای دی، خو اجانس لیکلي چې د امنیت شورا یو کمیټې پرون دوشنبه نوموړې ته د پاکستان د سفر اجازه ورکړه. خبر کې راغلی چې متقی به د مې میاشتې له شپږمې تر نهمې نیټې پورې په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. که څه هم معلومه نه ده چې د دغه سفر اجنډا به څه وي، خو رویټرز لیکلي چې د سفر ټول لګښت پاکستان پر غاړه اخیستی. په تیره اپریل میاشت کې ځینو پاکستاني رسنیو هم هغه هیواد ته د امیر خان متقی د احتمالي سفر خبرونه خپاره کړي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا حکومت هغو لسګونو زره افغانانو ته چې نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته تللي اجازه ورکوي چې متحده ایالاتونو کې پاتې شي او کار وکړي. اسوسییټډ پریس خبری اجنس له موضوع د دوه با خبره سرچینو په حواله دا خبره کړې ده. د دوی په وینا افغان پناه غوښتونکو ته دا اجازه وروسته تر دې ورکړل شو چې د دوی د مشتیدو د دایمي حل لپاره د کانګرس هڅې وزندیدې. خبر کې راغلی چې امریکا ته تللی دغه کډوال به په همدې راتلونکي اوړي کې د دوه نورو کلونو لپاره د کار لاندې محل جوازونه تمدید کړي او په ورته وخت کې بل ډیپورټیدو یا استلو خوندي شي. د هڅې د هغو څخه باندې شپږ او یا زره افغانانو د مشتیدو لپاره د موقت حل لپاره کیږي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته واستول شول. او د طالبان حکومت وایي چې پرون درېڅل وخت افغانان د سعودي عربستان په همکارۍ له سودان را ایستل دي. دا په داس حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په سودان کې د یو بشپړ بشري ناورین سره هممهاله خپل فعالیت بیا پیل کړ.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر الوستي افغان میرمنې چې په دې ورستیو کې کډوالۍ ته اړې شوی وای ل خپل ولس او هواد څخه د لریوالي دردې د قلم رنگ هم پکې کړی. کور کلی او ملي ارزښتونه ورته دیږي.
ارغه سم سیادیږي او خنز ما جړا راځي هم دوسه د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره هر څه په سیخه پسوي ما د افغانستان د خاوره په سیخه پسوي ما.
ډیرای کډوالې میرمنې بیا په دې باور دي چې په هر ډول سختو شرایطو کې خپل استعداد کارول او د لیکلو په مرسته ځان بوخت ساتل لژن سره د مبارزې تر ټولو خلاره ده.
تر دې راه ته پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنیول ورو په ورس کې اقلا نیو ځلې یا دوه ځلې دا ډیره غنیمت ده.
په قدرمن اوردونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسیدل، یو شمیر کسانو کډوالۍ ته مخه کړه چې د دوی په ډله کې لوستې افغان میرمنې هم شاملې وې. دوی وایي ناڅاپي مهاجرت، هیواد، کور او دندې پریښودلو دومره بد اثر ورباندې کړی چې له نورو ستونزو سره سره د لیکوالۍ توان هم ورنه اخیستی دی. لیکواله او ژورنالیست نجیبه زمان له څه باندې یو کال راهیسې په پېښور کې ژوند کوي. نوموړی شاوخوا 40 کاله په بیلابیلو دفترونو کې کار کړی دی. په خبره یې له کډوالۍ څخه وروسته زه نن لیکلو ته چې د دې مسلک دی آماده نه ده. اغلی نجیبه وایي
فیلن خو زه هیڅ نه و لیکلو ته او مطالعې ته لاسرسی نه لرم، ځکه چې مسافرت پر موږ دونه سخت دی چې حتی موږ څخه هر ډول امکانات اخیستي دي. نو زه خپله نه درس ویلو ته او نه هم مطالعې ته او نه هم لیکلو ته زه لاسرسی لرم. دلته موږ مشکلاتو سره ډېر مخ یو، نه یوازې زه بلکې ټول افغانان چې راغلي دي هغوی د ډېر امکاناتو څخه محروم دي، د کار څخه، د تحصیل څخه. او مطالعه خو یو داسې کار دی، یو داسې عمل دی چې هغه په فارغ وخت کې، په ښه وخت کې، په آرام زړه او په آرام مغزو باندې کیږي.
په همدې وضعیت کې یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیت کوي، مثلا یو لیکل کوي. آیا امکان نشته چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل وکړي او څه وړاندې کوي؟
وو امکان شته چې په ټولنیزو رسنیو څخه موږ استفاده وکړو، هم د ځان د وخت له تیرېدو لپاره او هم د نورو د ګټې لپاره. دا یو ښه کار دی، ښه عمل دی او یو ښه مفکوره ده. لیکن ځینې وخت داسې چې څوک که یوازې پر اجتماعي مسایلو لیکل وکړي دا به ښه وي، ځکه چې نور مسایل امکان لري موږ غوندې مهاجرو ته مشکلات او ستونزې راپیدا کړي، ځکه چې موږ په داسې یو حالت کې یو چې هغه هم د امنیت له لحاظ په امن کې نه یو. نو زموږ لیکل که چیرې موږ سیاسي اړخ ولري او یا هم نور موضوعات موږ پکښ راونغاړو چې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره یا د حکومت باندې د انتقاد په ارتباط امکان لري، دا موږ ته مشکل تمام سي او موږ له ستونزو سره مخ کې. خو ځینې مسایل سه اجتماعي په هغه کې لیکل ښه کار دی، ښه فکر دی، ښه مفکوره ده او په دې برخه کې باید کار وسي. نو زه هم په دغه فکر کیم چې پاینده کې دا موضوعات ته توجه وکم، پام وکم او کار ور باندې وکم.
وخت په څه باندې تیرې؟ لوي خو مسافری لبلې خوانه چې د کوم مصروفیت نوي څه کوي؟ فارغه وخت په څه تیروي؟
وخت را باندې ډیر غمیږي واقعا، چې رښتیا درته وایم نه یوازې زه یم بلکې ډیرې کسان چې دور سره په ارتباط کې مې پیژنم او غویم مسافر دي، مهاجر دي، دلته راغلي دي. شاید ډیر کم یې په دې توانېدلې چې یو کوچنی کار ځانته وظیفه ځانته پیدا کیا، درس شروع کی. خو لیکن زه او زما پر کم ډیر شمیر کسان دا ته ډیر فکرمن یو، اندیشمن یو چې زموږ وخت هم ضایع کیږي، هم درس نه سویلی. او زه خپله کوشش کوم چې کوچني کتابونه ما د ځان سره راوړی دي، هغه مطالعه کوم او هغه باندې خپل وخت تیر کوم.
کله چې بیخي بیکاره کینی زه دی ولې سم کتابونه سم دا وخت بیا څومره پټانګي؟
واقعا چې ډیر تنګه، حتی دغه سی بیکاره وختونه چې موږ په هغه کې هیڅ هم نسو کولای، د دې سبب ګرځي چې موږ ناروغ سو او زه خپلم ډیره سخته مریضه سولم چې راغلم. تقریبا تر یو کال اضافه وخت کې څو ځله ډاکټر ته مې مراجعه کړې ده. زه دغه سی مشکلات اوس هم لرم او کوشش کوم چې هغه مشکلات سره زه مبارزه وکم او حداقل وکولای سم خپل صحت تضمین کړم. ما غوندې ډیر کسان دې باور وکړي چې زور سره په ارتباط کې دلی راغلی دی، غوی ټوله په دغه تکلیفو ناروغي اخته دي، مخصوصا رواني او روحي ناروغي باندې اخته دي، ځکه چې شرایط په مهاجرت کې مخصوصا په دې هیواد کې ډیر سخت دي. نو موږ ته دغه شیبه ډیر سخت تمامېږي او همیشه د هغه شیبو په فکر کې يم چې کله زه په افغانستان کې هم او ما وظیفه درلوده، ما په رسنوي کې کار کوي، هغه می تل سترګو ته ګرځي، هغه زما یو ډیر ښکلی خاطرات دي. او زه په دغه فکر کې يم چې څنګه به او څه وخت به وکولای سم چې بیرته هغه خپل ارزوګانو ته ورسیږم او خپل کار او فعالیت شروع کړم.
تاسو له افغانستان یادونه وکړه، په افغانستان کې د څه شي بیلتون ډیر زیات درته سخت ده؟
خپل هیواد می ډیر یادیږي او خپل په هیواد کې هغه عزت او آبرو چې موږ درلود له کار مو کوي وظیفه مو کوله په ټولنه کې په اجتماع کې د کار په محیط کې په دوستانو کې هغه روابط چې د دوستی د احترام د عزت د آبرو هغه ټول اوس موږ افغانانو د لاس ورکړی دي. یعنی اوس په معجزت کې هیڅ هم داسې نشته او موږ ټول خوشحالي او ټول هغه اسانتیاوې چې موږ درلودې د لاسه مور کړې دي او دا زموږ ته د پاره ډېر رنځ ماته راکوي. دا ټوله د دې سبب ګرځېدلې دي چې موږ د هر نوع او شخصا زه د هر نوع فعالیت څخه راګرځول یم.
مسافری سخت خوریده باران بووری څوک به زاین ور کوینه. یو بل افغان لیکواله او خبریاله زینب حیدری راته وایي چې مسافری پرختیا هم چې سخت خوریده. میرمن زینب په کندهار کې میرمنو ته رسنیس کار کوي، نه کاله کاری تجربه لري. په دومره کلونو کې د ژوند هڅ کې ټیټه ډېرې تجربه کړې دي. لنموړې سره مې مرکه کړې په پایل کې لخپل مسافرت څخه راته وایي چې د اگست 15 مینیټې د ته هم د سفر موزي ورپ پخو کړې.
د کندهار څخه د همدغه ناخوالو شرایط له امله د سپین بولدک له لارې څخه د پاکستان هیواد کوټ شرط مسافر اسولم.
د مسافرت د تا په مسلکي ژوند باندې څومره اثر وکړ؟
هاي څه وایم، ډېر تر حد ډېر منفي تاثیرات یې پرېښې دي زموږ پر رسنیزو کارونو باندې. نه تاسو خپل شاید یاست چې په خاص ډول هغه کسان چې جلا وطني نه دي سوي او تر اوسه پورې په افغانستان کې د هغو پر کارونو باندې هم تر ډېره حد منفي تاثیر شي دی. نو څه پاته سو هغه څوک چې خپل د وطن شار څخه لري، نو موږ فعلا هیڅ هغه رسنیز کارونه نه لرو. البته خپل د کارونو څخه غورځېده دي ډېر، ځکه چې ډېری رسنیز ځایونه و چې د کار او فعالیت څخه پاته سوي دي. بس اوس یوازې محدود ځینې ویب سایټونه دي یا هم فیسبوک پاڼې دي چې کولای شي چې سنیس کارونه پر مخ یوسي او دغه د پاره هم ډیر خبري اعلانې بیکاری سوي دي. په ډیره کچه باندې موږ بیکاره خبري اعلانې لرو د رسنیو په برخه کې. یعنی تر ډیره هدا پورې ټول ته وظیفه د رسنیو په برخه کې نه مسايده کیږي. نو زه خپل د اگست څخه بیکاره يم. فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام پاڼې چې پر هغه باندې څه وخت نه څه کار کوو.
bale تاسو له ټول نيز رسنیو د ونه وکړه چې په باندې کار کوي، پاک لري توه چلیکي کوم اړه لیکي او مثلا اره ورځ د لیکل خبروي ونی کی او جیل سره رقم ده.
د مسافرت ژوند دی، ژوند ډیر تغیر کړی دی. ډیر کارونه ته هم زمينه نه د مسايده، خو تر ډیره هدا پوری کوشش کو خپل په پانو کې خپل په اکاونټونو کې څنګه څه لیکنی ولرو په ورځ کې اقل نیو ځلې یا دوه ځلې. بس فرق نه کوي هغه څه چې د هیوادوالو د لپاره ګټوري وي، د لیدونکو د لپاره، د اوریدونکو د لپاره، په هر اړخیز برخه کې چې څه مشکل نشته. بس معلوماتي بڼه باندې، سیاسي بڼه باندې فرق نه کوي، هغه څه چې ګټوري هغه مشکل کوي.
معمولا د ژوند کومه برخه چې په فیسبوک کې خلکو ته وړاندې کې خپل هم د آرامۍ احساس سره کوي؟
زه معمولا هغه څه فرق نه کوي. زما ډیره برخه ډیر فوکس کله چې ما کار هم کوي د شزینه او د حقوقو اړوند وو، د شزینه او په مقابل کې د خندونو ناخوالو اړوند موضوعات وو، او زه ډیر د آرامۍ احساس کوم چې وکولای سم د افغانستان بدبخت او هغه ډیر پایماله طبقه چې متاسفانه اوس جوړه سوي د ځینې هغه زموږ بدبختي شزې دي. او کله چې د شزو په اړه باندې کاغه طبي د صحت په اړه یې ک د دې د ژغ د پورته کولو په برخه کې هر هغه څه چې میرمنو ته، یعنی په کول کې د په هر برخه کې زه د کني کوم فعالیت لرم، خو په خاص ډول چې وشو د پاره یو څه وکولای سم ماته ډیر د خوشاله او آرامۍ احساس راکوي.
کله راته وایي چې د دې کلو په محتوا کې د څومره تغیر راغلی، هغه لیکل تاسو په افغانستان کې کول او اوس په جلا وطنۍ کې کوي
څومره توپیر دی؟
واقعا باید وایم هغه څه چې موږ په کښې کې 24 ساعت نو فعالیت درلودی، البته په رسمي ډول باندې 8 ساعته به موږ کار کوی په هغه موضوع باندې، هغه ډېر څه اسانه وه، ځکه چې موږ به په رسنیو کې کار کول تیار آماده به یو رپورټ یو څه به موږ به خپرول. خو داسې څه چې زړونه مو مات دي، په بدبختیو کې ژوند کوو، د ډېرو مشکلاتو سره، دلته که صحي مشکلات دي، که اقتصادي مشکلات دي، که ورځنۍ، که ټولنیزې، موږ ډېر مشکلات لرو دلته. نو تاسو خپله فکر وکړئ چې د انسان پر روح او ذهن باندې څومره هغه منفي تاثیرات لري، او څنګه انسان کولی شي چې په دې شرایطو کې په ښه کوالټي باندې لیکنې وکړي، او که یا معلومه خبره ده چې منفي اړخ ته څوک کیږي، یعنی هر څه مو موږ هغه وخت ډېر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوی هغه مو سمدلاسه را اخیستل، صفحو دپاره مو هم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساینې دپاره که هغه هم موږ بېکاره سو، او د ژوند د ناخوالو څخه، د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې را وکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلي، جلا وطني، د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډېر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري، دغسې زموږ پر لیکونو او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمینه برابره وه، هغه ټول لاړل، پامه خبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټولنیزې رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډېری وخت باور وکړئ زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو، او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري، او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډېره غنیمت ده بېخي تر ډېره حده پورې. او زه ډېره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوالو غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، او خپل فعالیتونه پکښې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای، امکان به درلودلی چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي و زموږ د یاده وتلي وای. خو بس ډېره خوشحاله یم چې دغه ټولنیزې رسنۍ سته چې موږ پکښې کې تر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوځو، هم کولای سو چې لیدونکي او اورېدونکي ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکښې کړو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د ټولنیزو رسنیو په ارزښت باندې څه ناڅه رڼا واچوله، که دا راته واضح کړئ چې په اوسنۍ او شرایطو کې چې بل هیڅ لاره نسته، دا د ټولو خلکو په تیره بیا د میرمنو لپاره څومره یوه ګټوره لاره ده تر څو خپلې ستونزې پورته کړي، خپلې لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بالاخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېری ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شیانو سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم، باور وکړئ ډېر واټسپي ګروپونه جوړ سوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کیږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې سته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بېرته یې وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپلو لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي برته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي، ډیره ګټوره تمامه سوې ده. او زه خوشاله یم بیا هم چې ټولنیز رسنۍ سته، او موږ کولای شو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته، درته وایي کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي، په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یاست، او شیبه مو یاد نه وځي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلا زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیټ او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنی باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واټس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډیر یادېږي. زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو ترڅنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کول، یو جمع مو درلودل، یو د بل ترڅنګ به ناست وو، موږ به کار کول. واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډیر یادېږي او دا څه مې ډیر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او برته موږ وکولای شو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای شو خپل وطن ته خدمت وکړو. زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول، هغه حالات ماته تر هر څه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري. خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب د کار لاندې ده، د شیرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې کار کوم چې د ښځو پاک باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره لږ زر درس وایم.
ډیر ښه. د کتابونو نمونه دې را تاخلی چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کار خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمیشته ده. تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي زما په مسافرت کې. مې بیخي زغ زیات مې پکې ولیکلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل.
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخته پورې بیا به انشاءالله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه به هم درته واخلم. دغه بعد اغیزې چې دغه بدلون په مونږ باندې وکړ، تاسو باور وکړئ تر اوسه پورې ما عکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړنو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه د خز سره زل ارم، تاسو باور وکړی چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې؟
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو ضروري؟
تصور بیخي ګرانه ده، ګرانه چې په اړه یې فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلند کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنگ ځپلی ولر، زموږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډیر زیات ځان ضروري او په عام اصطلاح یو رقم ګوشهګیری سوي دي. که څه هم دوی قلم میرمنې دي، دوی کولای سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نشي کولای، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي اسیسول دا خده، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ته کوم اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي، د سیو شای لیکي چې کارخ پرایم ستونزه نه جوړیږي. طبعا کته دی یو نظام او وضعیت لیکنه کوي، کته پرتلیز لیکنه کوي، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوي، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکر یې لیکنه کوي، هغه د تا په لیکنه باندې دی حزب لیکنه باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي، د مثبت تاثیر نه یې منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، زه دومره له ستونزو سره مخه یم، دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته، مرکو ته مونږ ضرورت لرو،
کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغېز یې کړی ټولو باندې. ما در ډېر چې هغه ټول احساسات ما نه واخیسته، زه چې دومره باجرات وم، زه چې دومره فعال وم، نو زه د نورو خویندې هم داسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغېز یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم دغسې هېڅ کېږو. دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب بخې د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري، هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه یې، هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي، بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي، که داستان لیکي، که نور څه لیکي چې دوی خپروای سي، چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي، خو چې احساس دې وژل شوی وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ژوند دومره د تا ژوند په خطر کې یو څو رقم ووتلی، دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي، اولاد فامیل په مشکل کې، اولاد دوستان هلته په ستونزو کې، نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی، هغه رواني وضعیت نه ایجابوي، دا یو څه ولیکي که یې هم لیکي شاید هغه څه چې غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي، څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر هغه وضعیت کې چې انسان یوازنی لاره چې زور نه تجربه لرمه، هغه بیرته مطالعه ده، بیرته رغونه ده، سړی خپل فکر بیرته ورغی. نو څه هر څومره فشار وي، سړی باید توکل په الله وکړي او خپل ځان دې بیرته ورغی، مطالعه دې وکړي. له هغه چورت وهنې نه چې ټوله ورځ کښېني په دې باندې فکر وکړي چې باید زه څه وکړم، زه څنګه سومه، دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته دې رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله، درته وایم چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفای او هر کله در یادیږي، حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه، د مونږ ملي سرود، د وطن خاوره، د ما د خلکو، د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله، او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو، هېڅ چیرې هغه نه پیدا کېږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم، د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه، د کاري فضا وه، هغه فضا مې ډېره یادېږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامت اوسئ.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لارې پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ، مونږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا هي چارې
لمن یما چې حد نه لري لتا سي تمه گیلم لمن یما چې حد نه لري نو غم جن زدا سي خوفم خود مت یما
ځنه پېرم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
آزادی میلمه.
درنو اوریدونکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګڼ اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدل ایم 1902 میلادی کال کی لمړنۍ زده کړې مې حل ته پیل کړې دي. زمغ کلی ته نږدې دلته هو ونځي ودیا او بيدلا یا بوبند پنامه تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زده کړې وکې. ورسته هغه هو ونځي طالبان اوس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای هو ونځي وایو. موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړی وکي. لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو. ز کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ سمه خوانځي په وخت کې مې دوه پرمول درلود. یو البته قبول نسو. یو پرمول سي دي سنو په دول لپاره البته دکټ دي لوړ وله. هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي. ورسته بیا غد افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ نو بیغی نه ته نغدي جایزه راکا. نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابن سنې تبدیلی لې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستام. بیغه خروس ما اپلیکیشن هم جوړ کړ سي ډېرې الیکانی اوس د کانکور ازموینه کې کاروي. ځکه د افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي. نو د کوم په یادونه لیک سخت دی. ما اپلیکیشن په استمان دي مرسته کوي چې یو سنه یوازې ترې زده کې. نو کانکور کې به ځینو د سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزدکو؟
زه چې تقریبا خوندزي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معاینات او له دغه سره مخه سره مخه دغه مغلکو د لابراتواري ماشينانو سره نو حالت معامله مزد کول. نو ټیکنالوژي درمه غلاکه وځو د خوندزي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سر ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره ملګر وخت ډېر علاقه ول خو کله بیا ځل کانکور ازمن ورسته مثلا پانتون ته لاړم. ما دوه درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولاړ سم. یو دا اوس کابل پانتون ته ولاړ سم ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم. نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و هغه ټیم کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبدالله دغه دغه ټولو ماته نغدي جایزه نور راکړلې. هغه ډېر ښه ایډیا ول ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هغه یو سافټویر نه لاسرسي کوله سي. خو متاسفانه هغه عملی نه سو. هغه دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 ول. خو متاسفانه هغه پروژه به ورسته لغوه سي. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول چې به نوې ایډیا درلودي. نو زه په هغه دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلم د پروژه لغوه سي. نو زه هغه دوم سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمده غا سافټویر زما کار پیل سو. بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه د افغانستان کې د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیښو د کنټرول لپاره. ځکه افغانستان کې دغه لجنګ نه راورسته دوم تلفات دي ل ټرافیک پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابرات نړیوال بانک جایزه وګټل. نړیوال بانک ما ته نور جایزې هم راکړل چې څو کانفرنسو ته زه وغوښتل سوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې مې په دې برخه کې څو میاسي سرکار وکړه. دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي. او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو. نور د موټر د مالک مشخصات تر تراړول کې چیرته موټر کوم ستونزه و یا غلا و یا بل ستونزه و نو هغه جریمه کاو پیدا کاو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا. یعنی نظر د برکو د ارسونز مولرو هغه ټول به د کیسن جواز سره ته یو سمارټ فون هر چیر چارجی دو. خدا هم متاسفانه ولی نسو قسم ما میاس مسکو
عملی ودی نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و. تخنیکی لحاظ امکان درلود، ډېر کم امکانات ته اړتیا درلوده، یعنی درې زره شپږ سوه ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفرې ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي دام ډېر اسانه وله. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې بیا خصوصا ټرافیک عمومي ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دا اوس هلته دوه ورځې تحریر ځم باندې، یو دل نیم دا اوس هلته په ډېر لویه کچه اداري فساد وو. تو یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودې سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی تله یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې و، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي و. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پانتونو کې بهر کې غی کار کول، غی لمه سره مرسته وکړه، دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو، د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو، د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلودې، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم، ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه نوزو لغورسته به شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشنونه به جوړول، لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول، او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نورو ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو فیصله کار د خوب د پوانتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول. نو بیا مې خدای بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم. بیا مې رېجستر کړه او د جی پی سټراکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم. ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو، ویبسایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريانن لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، چې زر خبريانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريانو څارنه ول او دغه مسونیت ولو. لګره د خپل بد مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان و چې افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو. ما به کول خو د افغانستان غ شرایط د سیوس نور، یعنی د ته جوړ نو مو څو مس کار باندې وکړه، دا ډیزاین مو کوه، اته اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو، سی باید دغه کو. متاسفانه تل کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرم وي، نو بیا ما غب دغه پری خودل. بیا یو بل سیستم باندې کار وکول، څنګه په ما غس نیمه کې پاتې د افغانستان کې دغه لوی لارو ترمنځ خلک دی راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سی باید موټر خي واخی یلا اډی خیوا په اصطلاح. موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي، ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې. یو دل نیم دا اوس د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سوسې نوراتي هیڅ اب د دې ځل نه کول سي. آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو؟ نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې، دغه کار نو اوس په د افغانستان په کچه باندې ولو. اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو، هغه اوس هم فعاله دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ویل چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعاله ده. په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېرو په وس دانشته. آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی؟
څاروان صاحب زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لاري ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشومان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي دا ما نو مشتریان ستاپ زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سو ده دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري سته ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا قوي یا لږ ځای په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته سي عدالت زما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي انده اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي نو هغه شرایط په تمن لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته ولې د نوي نوي وختونو او نوي کومه ستاسې پیسېل رامنځ ته کړو دغه لپاره یو هنده دی احتیاط خبرې تر اوسه لاسته ترڅو په افغانستان کې دغه دی طالبانو ستونزه حل سي یعنی یا د دنیا سره جوړ سي یا دنیا له دې سره جوړ سي زموږ لپاره سیاسي بل اخر دی څه کوي
اوس پر شو دی مصنوعي ذہانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټيليجنس بيخي نوې صنعت تاريخي او نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په داوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیا دي تقریبا 100 میلیونه خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دي اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس روسیش میرې ما وخت لزو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی لکه کاپیرایټر نه ولې تر لیکنې تر ایډیټر تر ګرافیکا تر تصویر امه تاسو پر نه منم ولې ګل نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیر زیات ده هم د غټو او قوي هوادون لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړي ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونی ست هم فرصتونه ست ننګونی د افغانستان غونډې هوادو لپاره د خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېست کوي او ګټه هغه هوادو لپاره کمپنیو لپاره د سیغه دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نور کمپنۍ صدیقې تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره زغې لس لس زره کارمندان لدندو کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولاده مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذہانت راته کوي همدا سینه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بيخي قدرتوي ما له انسان سره هغه رقابت ورس تر بل ډیر زیاتیږي او یو شی چې په خامو دي روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي ولې دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولای سي لسیان دا دی خدای کار نه سي کولای نن دوی دا کار نه خپل کوي یعنی روباټ خپل تصمیم نيسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنی منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیر زیاته ده یعنی کته یو انسان ته کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي اما که یو روبات ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه تم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه د کړل صفر کیږي نو راځي خو یعنی موږ د سینل رس مثلا دا تجربه دی او شاب شپه تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی په اصطلاح کې یو ډیټا په ډول لغنه راوخه واخلو هغه ته انسټال کو. اما روباټونه کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخن په اته په لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو سترو کمپنیو د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چیړونکو خبرې اوریدلې. هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي، ځکه د انسان ټول څخه بیخي وځي. نو دې کچ ته ورسې چې بیخي موږ بل دې سره نور تعامل نس کولای، ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي. دا اوس هم که تاسو چټ جی پی ټي فور سره غوي کنه، نو بیخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل. ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کېږي، واخن که سړی زه خپل درته وایم، زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم، مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په پلانونو کې خو حتی بندیز پی لګولې ده، ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې لکه څنګه چې تاسو وویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي، خو اما مخه نه نیول کیږي. واخه دا چې تاسو وخت دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي.
سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي، د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي. موږ کمیاب یو وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس می خپل هم اکثرا نه یې، ځکه چې د دې موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما د اصلت هم وخت کې شي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده،
دا یو نه ډیر لوی اندیش نه. دغه څو کې زو اسپنوي زبل ولما ورسه ورسه کې مصنوعي ذکاوت راغو زب دی اسپنوي زب ل لوستلو پیغمانه کړم دلیم دا د سيزو سه هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي جبې د ژباړي کوم طرف سلام سره اړیکه لري سه هر سره تلیکي په عيني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زب د ژباړي نو سو سمو کتل
دا اوس په بخښه دهم دی اسپنوي د تینو پر مخلو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یواسي درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیای ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم دمرې ز ټمل کړم د ورستی دوه میاس کې زګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپوي او په دمر لوړ صورت ز خبرې کوم چې اغه امکان لري ز د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ولیکل مثلا ماته په دیړه باندې یو څلور صفه مقاله ولیکا، یعنی کیدای شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې کنه سروان سیب څوک ده، ان واخن دومره دقیق ما راکړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وکې د ستاسو رنځي دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لکه. نو دا مت دی پورې ویل سي واخن زه د خپل ګور مصنوعي زبې ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کما ورته زه د ایمیل ته خپل ولي کنه. نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وی لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغز ولي کنه. حتی ډیره وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې منو وزدور ته ولي کله کنه کنه زه موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل پسې ودی کې په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دا وړې برخې درته ویل اته دا ډېر وخت زسی کتابونه چیل ولما به اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم کنه ولولم کنه. نو څه به دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زه خپل د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلن کلن کې زو دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زو تقریبا نیمه مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درې منړي خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لړې شان لري هغه سره به دغه چړولي چلن چړولي، یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار وسر کوو موږ یې چیلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې و چې دی وخت ځیرک خلک یو ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده، د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبه به هم په مصنوعي ذهانت کې د حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
دا اوسنی وروستی الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویژ باړي په آن ټایم کې. یعنی که پر اسپنوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوای هغه امادګي د دې لري چې درته ویژ باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستی بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي ته، یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده، ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنې که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي، لکه دا اوس تاسې کوم ویبسایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسې وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي، در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده، مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزورې دي، مثلا د پښتو ژبې هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.04% ده، د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده، اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده، مثلا دغه نور ژبې هم په دغه وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي ځکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو، خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبه راته وژباړي. لکه دا اوس
یو بل مسله دی طب ده، د طب په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته بس پارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري، همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګه ډېر لوی نه پیګم سمر معلوماتي خو ډېر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیدا کلن کار باندې کوي، هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله زکړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی چې تداوی کوي بیا اوس دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دي. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روستي شمیرې په ماغه لزمانه خبر درتري چې یو ډاکټر امکان نه لري دغه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې ل چین کې 2000 کیلومتر لري فاصلې څخه یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دي روبات په اسلام باندې، یعنی یو ډاکټر 2-3000 کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم تناس او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو. نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی، یعنی تاخیر نه وپکی کنه، یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په پاکستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو سنځ بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي، یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات به هغه تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی، اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی، د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې کار دی، یو امریکایي دی، یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر دا ده چې دوی چې لولي زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته ووایم، دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې وویل ګورې تاسې داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي لولي هغه په امریکا کې ورته بهیې داسې کار نسته، یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم یې لوستي دي هغه طبیعي خبر دي د بل هېواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي چې هغه بل هېواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر دا د سیماسلین دی لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر دا دغه ټیکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو چې نور هیوادو کې کار ور باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې څو ما په نظر پوانتون وایي د دې بجار فکر وکړي دا شی زو وایم آیا دا برخه زو وایم آیا د دې په افغانستان کې اړتیا سته، به هر کې اړتیا سته، آیا د کار هغه زمینی څه ډول ده؟ زما په نظر دا پوښتنه دی اول دی لدان څه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخي تاسو زو وګوري پروګرامینګ دا کنور ټیکنالوژي برخه دي دی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخله د افغانستان کې جبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دی هم جبه زده کولای شي، هم د یو مهارت زده کولای شي په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس ګوري د ډېرې امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دیر تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه سات له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه سات له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دند ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نور هیوادو کې څنګه وکولای شي. یو لپاره ډېر آسان لاره ده، مثلا ټیکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، دغه لپاره د بلس شل سیستمو کې ځان راجستر کړي.
ډېر زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Shamaza, Kurban Shamaza, Bahu Ki Deen. لگے ورکشاپ لکه دغره